د ورځې 10 بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د یوې بلې یو ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د پخلاینې له هڅو اندېښنه لري. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې معصوم میوند چمتو کړي دي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د حکومت او هغه هیواد طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اندېښنه لري چې د دوی په باور په افغانستان کې ورسره ناامني ډېره سي. په هلمند کې د بمې چاودنې 15 عام وګړي ټپیان کړي، او ولسمشر باراک اوباما د روسیې وړاندیز چې له مخې د سوریې رژیم باید خپلې کیمیاوي وسلې د نړیوال کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې امکان سته چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په تړون سر په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ډېر سي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزار شاهد د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د سولې لپاره د سیمې په کچه د رښتینې همکاري اړتیا ده.
که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او لسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدہ تلها په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
د راپورونو له مخې د پاکستان سیاسي مشرانو پرون په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو سره د مخامخ خبرو د کولو ملاتړ وکړ او پاکستانی طالبانو د دې خبرو هرکلی کړی دی. له بلې خوا ځینو لویدیځو رسنیو راپور نور کړی چې د پاکستان په ځینو سختدریځو ډلو پورې تړلي وسلوال افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې په احتمالي جګړه کې د برخه اخیستو لپاره چمتووالی نیسي. د هلمند چارواکي وایي چې نن سهار په لشکرګاه ښار کې د موټر سایکل بم یوې چاودنې 15 عام وګړي ټپیان کړل. د دې ولایت د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې هدف د پولیسو د غزمې موټر وخو بم تر ټاکلي وخت مخکې وچاودي او 15 عام وګړي ټپیان کړل. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ په ورستۍ سیالۍ کې به افغانستان د چهارشنبه په ورځ له هندوستان سره لوبه کوي. په پرونی لوبه کې هندوستان وکولای شول چې مالدیف ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماته ورکړي او فاینل لوبه ته لار پیدا کړي. افغانستان د یکشنبه په ورځ د نیپال ټیم ته په ماتې ورکولو سره د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلولۍ فاینل ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مسؤلین وایي د سبا ورځې د لوبې لپاره ځانګړي تیاری لري. د جنوبي اسیا په دې لوبه کې د بریالیتوب په صورت کې افغانستان کولای شي د سیا هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ ته لار پیدا کړي. او د کابل صرفان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغاني او 15 اویا پوله، یو یورو 4 اویا افغاني او 90 پوله، یو انګلیسي پوند 8 افغاني او 15 نوي پوله، او سر پاکستاني کلداري 1543 افغاني. اوس هم د سیمې نړۍ څخه څو خبرونه. ولسمشر باراک اوباما د روسیې وړاندیز چې له مخې د سوریې رژیم باید خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوال کنټرول ته وسپاري یو احتمالي مثبت پرمختګ بللی. خو ښاغلی اوباما وایي د اندېښمن دي چې له دې مفکورې څخه به د ځنډ یو تاکتیک په توګه کار واخیستل شي.
It's possible that we can get a breakthrough, but it's going to have to be followed up on.
دا یو دایم کان ستچ په دې برخه کې یو نتیجه ته ورسیږي. خو دا به تعقیب کوم. موږ ځای پر ځای درېدل او د ځان ډولو تاکتیک نه غواړو او هغه فشار به چې اوس مروړی لري نه کوم. او ما پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې. د امریکا ولسمشر پرون په داسې حال کې د دې موضوع په اړه د ټلویزیونی مرکو په یو لړۍ کې خبرې وکړې چې د کانګرس غړي د سوریې پر حکومت د پوځي برید لپاره د یو اوباما ادارې ته اجازه ورکول پاره د بحث په حال کې دي. په داسې حال کې چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د سپارلو پاره بحثونه تاوته سوي دي. د سنا د اکثریت مشر هری رید پرون په دیاړه د ازمایښتي رایې اخیستلو هغه پلان چې د چهارشنبه ورځ لپاره په پام کې و ځنډاوه. له بلې خوا روسیه پر سوریه ټینګار کړی دی چې د خپل کیمیاوي وسلو زیرمه دی نړیوال ټولنې ته وسپاري څو دی هیواد پر ضد د پوځي اقدام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې د سوریه د بهرنی چارو له وزیر ولید المعلم سره په خبرو کې نوموړي ته دا وړاندیز کړی دی. لاروف ویل مسکو په دې برخه کې د چټک او مثبت ځواب په تمه دی. د سوریه د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم د سوریه دا وړاندیز هرکلی کړی دی. روسیه د جوړندیز هرکلی کړی دی. خو د ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت صلاحکار ژمنه کړې ده چې په سوریه کې د امریکا هر ډول پوځي اقدام به یو بل جګړه نه وي. په واشنگټن کې د خبرو پر مهال سوزن رایس وویل د امریکا متحده ایالاتونه باید په ډیر دقت، مسؤلیت او هدفمندۍ عمل وکړي څو د سوریه د حکومت کمیو وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. تمه ده چې د هندوستان یو محکمه نن د هغو څلورو کسانو ته سزا اعلان کړي چې پر یوې ځوانې محصلې په جنسي تیری او د هغې په وژنو مجرم پیژندل سوي. پر دې ځوانې نجلۍ د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په نوې ډیلي کې په یو بس موټر کې څو ځلې جنسي تیری وسو، بیا په یو اوسپنیز ډنډه ووهل سو او دوی اونۍ وروسته یې سا ورکړه. دې قضیې په هند کې د خلکو سخت غوسه او اعتراضونه راوپارول. څلور واړه تورن کسان پر دې د تیری او پلان سوي جنایت لګیدلې تور نه ردوي. پر تورونو کسانو که محکوم سي شاید اعدام حکم صادر سي. د اگست پر 18مه د صغیرو تورونو یوې محکمې یو اتلس کلن ځوان د دې قضیې د لومړي تورن په توګه محکمه او په درې کاله حبس محکوم کړ، ځکه تورن د جنایت د سرته رسول پر مهال اوولس کلن و. په دې قضیه کې د خلیل شپږم تن په تیر مارچ میاشت کې په داسې حال کې چې ځان یې رازړولی و د زندان په کوټه کې وموندل سو. په پاکستان کې د حکومت په ملاتړ د لویو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې د پاکستانی طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو پیلیدل تایید شول. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې له اسلام آباد وغوښتل شول چې د خپلواکې بهرنۍ پالیسۍ په رڼا کې دي د دې هیواد د ملي امنیت پر ستراتیژۍ یا کړنلارې له سره غور وکړي او پر سوله او پخلاینه دي متمرکز کړي. په دې کانفرنس کې د اسلام آباد له حکومت څخه دا هم غوښتل شوی چې د امریکا د بي پلوټ الوتکو د بریدونو په اړه دي ملګرو ملتونو سره مشوره وکړي، ځکه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کی یعنی مهمو پاکستانی سیاستوالو ته چې له لستو څخه د زیاتو لوی ګوندونو استازیتوب یې کاوه معلومات ورکړل. او په تاجکستان کې د پوزیسیون د ډلو د ائتلاف لخوا انحال ببو نظروف د ولسمشرۍ په هغو انتخاباتو کې د کاندیدۍ په توګه ونومول سوی ده چې د نومبر په میاشت کې کیږي. د تاجکستان د اصلاح غوښتونکو ځواکونو ټولنې د اعلان د دوشنبه په ورځ وکړ چې د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ هم وه. په تاجکستان کې څو میاشتې مخکې اپوزیسیون ژمنه کړې وه چې د امام علي رحمان په وړاندې به یو واحد کاندید رامخې ته کوي. امام علي رحمان له 1992 کال راهیسې په واک کې دی. په نظر وله 1992 کال راهیسې د یو ټولنیز غورځنګ مشري کوي او په تاجکستان کې له ډیموکراټانو ګوندونو سره د کار کولو له کبله پیژندل کیږي. نوموړی په 1993 میلادي کال کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال د خپلو فعالیتونو له کبله څو میاشتې زندانی سوی هم و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه په پاتې خپرونه کې احمد تکل له تاسو سره دی. راسره مل اوسئ.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاسو ته راپورونه خبرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په پاکستان کې د سولې خبرې په هیواد کې د سولې دروانو هڅو لپاره بیا غیزی دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې ډیر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو فهرست بشپړ کړي.
تر اوسه زموږ کار چې دوام لري هغه دغې نتیجې ته رسېدلی چې 30 کسه غوره شوي دي او هدف دا ده چې موږ باید 15 نفر جمهور ریاست ته معرفي کړو.
په نورو موضوعاتو کې یونیسف او د کرکټ بورډ په هیواد کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د لمنځ وړو ګډ کمپاین پیلوي او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې له هندوستان سره د فائنل لوبې لپاره په نیپال کې دی ډاډه دی چې د جنوبي آسیا د لوبو کپ به کور ته راوړي.
انشاءالله زه وعده ورکوم خلکو ته چې زموږ هلکان تیار دي له خیر سره دی او مونږ دا لوبه له خیر سره ګټو.
نور راپورونه او پروسی برخه کې اس ام اس 813 او د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمه نړۍ هم خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ سپه 12 پګنوي په ټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په لویو خارونو کې خبريږي. دا هم د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره بې اغیزې بولی. راپور نوایي چې د پاکستان سیاسي مشرانو په هغه هیواد کې له سخت دریځو ډلو سره د مستقیمو خبرو اترو د پیل ملاتړ کړی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ښایي په افغانستان کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو باعث شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی مولوی شاهزاده شاهد وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره صادقانه سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. نو مولوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې یوازې د پاکستان په ګټه دي.
د پاکستان دولت او د پاکستان د طالبانو ترمنځ مذاکرات او یا سولې او صلح بدون شک د پاکستان په ګټه ده او د پاکستان د سیاسي عذاب او د ولسونو غوښتنه هم ده چې الته سوله وشي. مګر زه په دې عقیده یم چې که په دې سیمه کې د سولې لپاره کار نشي او صادقانه همکاري د افغانستان او پاکستان د حکومتونو او ولسونو ترمنځ موجود نه وي، فکر نه کوم که فائدہ سوله په پاکستان کې ټینګ شي او یا په افغانستان کې په دې باندې څه مثبت تاثیر وشي.
دا راپورونه لمخې د پاکستان سیاسي مشرانو د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې له سخت دریځو وسلوالو سره د مستقیمو خبرو اترو د پلان ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د خبرو شوې پریکړې لیک په متن کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشران د دې هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې په دې سره سلا شوې چې په قبایلي سیمو کې باید له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وشي. پاکستانی طالبانو هم د دې پریکړې هرکلی کړې. دا پاکستانی طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلي چې پراتلونکو ورځو کې به د سولې په اړه د خپل پلان جزئیات په ډاګه کړي. خو په کابل کې د سولې د عالی شورا یو غړي مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې د سولې لپاره ګډې صادقانه هڅې پکار دي. نو مولوی ویل چې له طالبانو سره یو طرفه سوله د سیمې د سولې او ثبات سره مرسته نشي کولای. نو مولوی د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ شراکتونو ته په اشاره وویل
دا دواړه طرفونه په بابت ساو کې مشترکات لري او یو بل سره کله کله همکاري هم کوي، مګر په نظر کی یا په کلندار کې فرق شته. زه اته د سویل شم چې یو طرف لکه افغاني طالبان زیاته تجربه ولري، ځکه چې د ډېر طولانی شکل باندې دلته مطرح شوی دی او یو دوره د حکومت هم کړی ده.
سره دی هم د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي مولوی شاهزاده شاهد پر افغان طالبانو غږ وکړ چې د پاکستانی طالبانو په څیر دوی هم د خپل حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کېږدي. دا پاکستان حکومت تر دې مخکې هم د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف لیدنې کتنې کړې، خو تر اوسه پورې کومې عملی نتیجې ته نه دي رسیدلي. ویل کېږي چې د پاکستان لخوا د سولې د ډول هڅې به امریکا او نور هغه هیوادونه ناخوښه کړي چې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دا واشنگتن په باور په پاکستان کې مخکې تر دې د سولې تړونونو سخت دریځو وسلوالو ته د دې فرصت برابر کړی چې په سیمه کې خپلې اډیا او پټنځایونه پیاوړي کړي او په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ادارې د تازه څرګندونو په یوې برخې کې ویل شوي که چیرې سخت دریځي وسلوال د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي، حکومت به یې پر ضد له نورو انتخابونو کار واخلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو خبرونه اورئ. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب لپاره 15 کسان افغان ولسمشر ته وروپیژني. د غوراوي کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون لپاره وړ او مسلکي کسان غوره کړي. د مدني ټولنې او انتخاباتي چارو ادارې له افغان دولت غوښتي دي چې د دې کسانو په غوره کولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو د غوره کولو کمیټه وایي چې د رواني اونۍ د چهارشنبه تر ورځې به افغان ولسمشر ته 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د غړیتوب لپاره وروپیژني. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې ویان فضل هادي مسلمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کمیټې د 300 کسانو لمنځه تر دې مهاله 30 تنه غوره کړي چې لس تنه ښځې هم پکې شامل دي. ښاغلی مسلمیار وایي
د چهارشنبه ورځ به ان شاء الله اخري ناشته یې اوس مود دریدیش نفر سو اسناد موږ د تلاشو فیصله مطابق راوتی دي مخه ته غو دریدیش نو کې بیا 15 نفر غوړکو او هغه جمهور رئیس معرفي کو نو تر اوسه موږ کار چې دوام لري هغه دغه نتیجې تر رسیدلې چې 30 کسه غوړ شوې دي او هدف دا ده چې موږ باید 15 نفر جمهور ریاست معرفي کو.
د انتخاباتي کمیسیون لپاره د غړو د غوړکولو کمیټه ورسره تر هغه جوړس و چې د انتخابات کمیسیون د دندو صلاحیتونو او جوړښت قانون تصویب سو. د کمیټې تر دې په خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره 20 کسان غوړه کړی او د هغوی لیست افغان ولسمشر ته سپارلی و. ولسمشر حمید کرزی بیا دغه 20 کسانو لمنځه 9 تنه د انتخاباتو کمیسیون د رئیس او غړو په توګه وټاکل. د مدني ټولنې استازي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون لپاره باید مسلکي کسان وټاکل سي، نه د ژبې او قوم له مخې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسه اجرایي رئیس جنداد سپینغر وایي
مهمه د وخت مسله نه ده. زموږ د نظر کمیسیون د شکایتو ډیر مهم کمیسیون دی او دا یو واقعي لکه کومیسون وی بی طرف ای دا به وشي کولای کچری پروسه کې خدای ناخواسته اعتراضات زیات وی جنجالونه زیات وی یا پروسه انتخابات یا بحران سره مخامخ شي. نو کمیسون شکایت هغه مرجع ده چې که بی طرف ای او مسلکی وی د دوی فیصله او د دوی اجرات به تر ډیره حد د بحران مخه ونیسي او که خدای ناخواسته بی طرف نه وي مسلکی نه وي کېدای شي دا هم کومک ونکړي.
د مدني ټولنې ترڅنګ په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه هم اندېښنه لري چې که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مسلکي او بې طرفه کسان ونه ټاکل سي نو ستونزې به پر وخت حل نه کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې پخوانی غړی حاجی عبدالغنی پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. امنیتي چارواکي وایي چې د دې قتل د څېړنې لپاره یې سیمې ته یو تحقیقاتي ټیم استولی. د موضوع په اړه جزئیات په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زایرا کوي.
د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د رامنځته کېدو د منلو ترڅنګ وویل چې حاجی عبدالغنی د وسلې په ډزو سره د نامعلومه کسانو لخوا تر حمله راغی چې وروسته ووژل شو. د امنیت امر په خبره چې په دې حمله کې د حاجی عبدالغنی دوه ساتونکي هم سخت ژوبل شوي او اوس په روغتون کې په بد صحي وضعیت کې په سر وړي. حاجی عبدالغنی پخوا په مشرانو جرګه کې سناتور او څو ساعت وړاندې نامعلومه وسلوالو د کمربند او الفلاش افغاني په فری سره کې د مرمیو په ډزو سره وواژه. قادری وویل چې حاجی عبدالغنی د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په سیمه کې د نفوس خاوند او د مشرانو جرګې د تیرې دورې سناتور و. قادری وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د هغه دوه ساتونکي هم د دې حمله په ترڅ کې ژوبل شوي دي چې روغتون ته مو انتقال کړل او په سیمه کې زموږ د څېړنې ټیم سیمې ته حاضر شوی او تحقیقات روان دي. د ډېرو هڅو سره سره خو بیا هم د بلخ ولایت ملکي روغتون مسؤلین د پیښې د منلو ترڅنګ د نورو جزئیاتو ورکولو ته حاضر نه شول. دا چې یا د موضوع د شخصي دښمنیو له امله رامنځته شوې او یا که کومه سیاسي مسله ده، په دې اړه د بلخ ولایت د امنیت امر وایي همدا سوال پاتې دی چې دا د شخصي دښمنیو له امله پیښه رامنځته شوې او که کوم سیاسي مسله پکې دخیله ده. د همدې دو موضوعګانو ترمنځ تحقیقات دوام لري ترڅو حقیقت روښانه شي. د امنیت په برخه کې د نظر د خاوندانو په خبره چې دا لومړی ځل نه دی چې د بلخ ولایت د خلکو استازي او یا د نفوس خاوند کس د نامعلومه کسانو تر حملې راځي او وژل کیږي، بلکې پخوا هم د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې د داسې سیمه ییز مخاور د نامعلومه کسانو تر حملې راغلي او وژل شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د نن ورسپانې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خبر شوی.
کابل چاپګان شمیر ورسپانو د جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاب په پرونی څرګندونو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت لیکي استاد سیاف د شهیدونې په مناسبت ویلي طالبانو اسلام بدنام او دین یې زیانمن کړی. له دوی سره سوله هغه وخت کېدای شي چې ځان د پردیو له نکرۍ څخه آزاد کړي. ویسا په خپله سره مقاله کې لیکي مسله دومره ساده او یو طرفه هم نه ده. دا زرګونو بهرني پوځیانو پښتون کې چې پر افغان ولس دننه څومره ظلمونه دي دا په خپله د روانې بدمرغۍ یو اړخ دی. دا لیکوال په باور دې ته اړتیا ده چې افغانان خپل ستونزو او لانجو ته له نوې زاویې پام وکړي، داسې لارې چارې ولټوي چې په ټوله کې افغانان د بهرنیو د توطیې له جال راووځي او د خپل برخلیک په باب په خپله پرېکړې وکړي. دا لیکوال پان افغان ولس ته پر دې باوري شي چې افغانستان زموږ شریک کور دی، ویر او ویاړې زموږ دی، نور یې باید د پردیو د اهدافو لپاره په اورونو او بدمرغیو کې ښکېل نه کړو. محور په خپله سرمقاله کې لیکلي د ښار مولا یو ځل بیا طالبان پردي مزدورانو بلل او له پردیو سره یې په راشدر شتوران کړل. دا لیکوال پان د اوو دروازو تر شا هر څوک خبرې کولای شي، مګر په شاړ میدان د ولاړو هغو د غږ ملاتړې څوک دي او په خلکو کې به یې وزن څومره وي. ملي باور په خپله سرمقاله کې لیکلي مارشال فهیم طالبان یو ځل بیا سولې ته راوبلل، خو استاد سیاف هغوی د بهرنیو ګوډاګیان او په سختو الفاظو یاد کړل. لیکوال پوښتنه کړې په داسې یو حالات کې چې افغان دولت له طالبانو سره یو ځل بیا د سولې د بهیر د خبرو پیلولو او په یو اسلامي هیواد کې د دفتر د بیا پرانستلو په هڅه کې ده، دا به د سولې روانو هڅو ته زیان ونه رسوي. د سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چارواکي باید خپلې څرګندونې د احساساتو او شخصي رقابتونو څخه لرې له ملي زاویې په داسې الفاظو او موضوعاتو وړاندې کړي چې په دې حساسو حالاتو او د هیواد وضعیت په پام سره ولس او دولت سره نږدې او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د بیلتون او کرښو رامنځته کولو سبب نه شي. مندګار ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي خلک اوس له طالبانو سره په مبارزه ټینګار کوي، خو احمد شاه مسعود په سختو شپو ورځو کې کلونه کلونه له هغوی سره وجنګېده. دا لیکوال په باور د احمد شاه مسعود له دښمنانو سره دوستي کول له مسعود سره د کړي تړون د ماتولو په معنا دی.
په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف او د افغانستان د کرکټ بورډ ترمنځ پرون په کابل کې یو تړون لاسلیک شو. د یونیسف اداري چارواکي وایي دوی غواړي د کرکټ د سیالیو ورزشکاران او د دې ورزش د مینوالو له لارې خلکو ته د پولیو زیانونه بیان کړي او په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په دې کار کې به لازمې هڅې وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور راکوي.
د یونیسف نړیواله اداره په دې نظر ده چې د افغانستان د نورو مربوطه ادارو ترڅنګ به کرکټ بورډ هم وکړای شي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې خلکو ته د پولیو زیانونه بیان او د مخنیوي لپاره لارې چارې ورزده کړي. په دې مقصد د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دواړو ادارو د مسؤلینو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د یونیسف د ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤل عزیز فروتن آزادی راډیو ته وویل د کرکټ د سیالیو ورزشکارانو او د دې ورزش د مینوالو په مرسته به د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پولیو او بې سوادۍ پر ضد د عامه پوهولو پروګرامونه پیل کړي.
تمرکز کاری ما بر ریشه‌کنی پولیو یا فلج اطفال در افغانستان هست و
زموږ کاری تمرکز په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ د ریښو ایستل دي او بل دا چې د کرکټ بورډ په همکارۍ مهاتې تیز کړي څو افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابرې کړو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د حقونو موضوع هم شامل ده.
د یونیسف د ادارې د معلوماتو لمخې د پولیو ناروغي په بشپړ توګه له افغانستان څخه ورکه شوې نه ده. دا اداره وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د درملنې د نه امکاناتو له امله ځینې ماشومان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. یا د اداره تاکید کوي چې د دې ناروغۍ د ورکېدو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسینونه دي او هره کورنۍ مکلفه ده چې د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د دې واکسینونو تطبیقول له یاده ونه باسي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د هیواد په هر سیمه کې د کرکټ د ورزش مینوال لیوی نه بلې ته زیاتیږي او د دې ورزش له لوبغاړو سره مینه لري، نو په همدې اساس به وتوانی ګوچې ولایتونو ته په سفرونو، مسابقو او ورزشي غونډو کې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي پروګرام په ښه توګه پر مخ بوزو. د کرکټ بورډ یو وطن مسؤل عزیز غروال آزادی راډیو ته وویل
زمونږ
ملی لوبغاړي او زموږ ملي اداره د خدای پاک جل جلاله په فضل سره په هیواد کې ډېره زیاته د خلکو مینه د ځان سره لري. زموږ ملي لوبغاړي نه یوازې ملي اتلان دي، بلکې دوی د پوهنې سفیران او د ملي یووالي سفیران هم دي. یعنی زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې که چېرې په کوم پروګرام کې یا په کومه داسې موقع کې چې هلته د ماشومانو د سواد زده کړې په موخه او یا له ګوزان څخه د بخنوي په موخه جوړ شوی وي او زموږ یو ملي اتل پکې د همدې موضوع په هکله وغږېږي، نو خورا مثبتې اغېزې به ولري.
د ملګرو ملتو د مربوطې ادارې د معلوماتو له مخې په سیمه کې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د ناروغۍ نښې پکې اوس هم لیدل کېږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې له یونیسف سره په دې برخه کې دوی مرسته وړیا ده. په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ ترڅنګ اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته دي. د دې سیمو خلک وایي د روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو د کموالي له امله له یوې عادي ناروغۍ څخه هم په سختۍ سره رغیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدې خبرونه کې
ټاکل شوی چې د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولۍ په فائنل لوبه کې افغانستان سبا چهارشنبه له هندوستان سره د سیالۍ میدان ته راوځي. هندوستان پرون د مالدیو او افغانستان د یکشنبه په ورځ د نیپال د ټیم په ماتولو سره د جنوبی آسیا د فوټبال د اتلولیو فائنل ته راووتل. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم چارواکي وایي د سبا ورځې د لوبې لپاره ځانګړی چمتووالی لري. د شیبه محکمې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له غړي حمیدالله یوسفزی سره مرکه وکړه او په سر کې مې د سبا ورځې د لوبې لپاره د دوی د تیاریو پوښتنه ترې وکړه.
مونږ انشاءالله چې چمتووالی لرو، وایو چې هندوستان مونږ خوشحاله چې هندوستان مونږ سره فائنل ته وځي او نو هلکان ډېر ښه روحي نه برخوردار دي چې انشاءالله چې مونږ سبا هندوستان سره مسابقه لرو. هلکان غون تیاری نیولې ده د خیر سره سبا لپاره او مونږ انشاءالله دا مسابقه ګټو.
د لباس له نظره، د خوړو له نظره، رواني نظره، له هر څه نظره تاسو چمتووالی لرئ د لوبې لپاره؟
بالکل انشاءالله. ولې چې مونږه مخکنی مسابقه ډېر ښه توګه موګتل، افغانستان نه زموږ مشران ټلیفون وکړو، الکان ته رویه ورکړه، الکان تشویق کړې لپاره مونږه هر څه نظره مونږه انشاءالله چې چمتووالی لرو او له خیر سره اوس یو ساعت بعد مونږه زو تمرین ته یو لنډه تمرین هم کوو او لخر سره ان شاء الله مونږه آمادګی نیسو سبا لپاره.
د افغان لوبغاړو څوک خو زخمیان نه دي په دې لوبو کې او ټول بشپړ جوړ روغ رمټ دي؟
بله ان شاء الله. یو زمونږ یو دفاع فرزاد جان چې پر نابل ورځ لږ خوښ شوی او هغه ان شاء الله جوړ دی، زمونږ لکان ټول ان شاء الله تیار دي او جوړ روغ دي لخر سره.
یوسف زای صاحب، د سبا ورځې په مسابقه کې به ګول کیپر تاسو یې که به بل څوک وي، که تاسو نه یې ولې نه یې، په دې اړه معلومات راکړی؟
اوله خو دا وایم چې تر اوسه پورې زمونږ فیلډ معلوم نه دی. مونږ سبا له خیر سره په لس بجو ټیم میټینګ دی، هغه کې معلومی چې څوک لوبه کوي څوک نه کوي. دا د دې لپاره چې زه یم یا زه نه یم دا ماته مهم نه دی، مهم دا دی چې افغانستان وګټي، افغانستان ته مونږ نتیجه راوړو او مونږ خپل خلکو ته لږ د خندا موقع ورکو.
د لوبه سبا ګټي
ان شاء الله. ان شاء الله زواده ورکوم خلکو ته چې مونږه لکان تیار دي له خیر سره دي او مونږه دا لوبه له خیر سره ګټو.
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړی حمید الله یوسفزی و چې له نیپال څخه له ازادي رادیو سره د افغانستان او هندوستان د سبا ورځې د فائنل لوبې په اړه معلومات راکول. د جنوبی آسیا په دې لوبو کې د بریالیتوب په صورت کې افغانستان کولای شي چې د آسیا د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ سیالیو ته لار پیدا کړي. اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور واوري. د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین پرون د دې هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. نوموړی د پاکستان دولسم ولسمشر دی چې لوړه کوي. د حسین د لوړې په مراسمو کې د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم ګډون کړی و.
د پاکستان نوی ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د دولسم ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړه. په اسلام آباد کې د ولسمشر پر رسمي استوګنځ کې د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې دغه هیواد پر جګپړو چارواکو سربیره بهرنیو سفیرانو او نورو لسګونو دولتي چارواکو ګډون کړی و. نوموړی د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر ځای د پاکستان نوی ولسمشر ټاکل شوی. ممنون حسین د پاکستان دولسم ولسمشر دی چې دغه هیواد د خدمت لوړه یې وکړه. حسین دروان کال د جولای په دیرشمه نیټه د پاکستان پولیس مشیزو ټاکنو کې دغه هیواد پولیسی جرګې او په څلور اسامبلو کې ټول ټال د 433 رایو په اخیستو په سرګند اکثریت د پاکستان ولسمشر ټاکل شو. د ممنون حسین په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید متقاعد قاضي وجود الدین احمد دغه هیواد په مرکزی ولسی جرګې کې یوازې 43 رای ګټلې وې. حسین د پاکستان د مسلم لیگ نون له پخوانیو غړو دی او دغه ګوند د سند ایالت د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ده. همداراز نوموړی پر 1999 میلادي کال د لږې مودې لپاره د سند ایالت د والی یا گورنر په توګه هم پاتې شوی دی. د پاکستان نوی ټاکل شوی ولسمشر ممنون حسین پر 1940 میلادي کال د هند په شمالي